که ساعت استودیو 8 صبح نشان میته، میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیاته من ده کوم سرور صاحب قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه اوریدو ته خراغلی د خبرونه چې د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې برخه کې به واورئ د نور موضوعاتو تر څنګ واورئ چې تمه ده د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې نن بیا پیل شي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هرات امنیه قومندان وایي چې طالبانو د فارسي ولسوالۍ د برپل سیمه 14 ملکی وګړي وژلي دي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د روانې مې میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د وینزویلا په اړه یې له خپل روس سیال سره خبرې ګټورې وې. بشپړ خبرونه. د هرات امنیه قومندان وایي چې طالبانو د فارسي ولسوالۍ د برپل سیمې 14 ملکی وګړي وژلي دي. جنرال امین الله امرخیل پرون دوشنبه تور ولګاو چې طالبانو پر سیمې ولکې وروسته د یکشنبه په ماښام د یو شمیر ولسي وګړو کورونو ته اور واچو، او تر اوسه د 50 کسانو مړي موندل شوي دي. ښاغلی امرخیل وایي دا سیمه اوس هم د طالبانو په ولکه کې ده. د هرات امنیه قومندان وایي د برپل سیمې خلکو دوه ورځې مخکې د ولسي پاڅون د ځواکونو په مرسته له طالبانو سره په جګړه کې 8 وسلوال ووژل او 9 نورې ټپیان کړل. د جنرال امرخیل په وینا طالبان له غور ولایت او د هرات له یو شمیر سیمو څخه فارسي ولسوالۍ ته راغلل او هلته یې حملې وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. دا خبره یو جګپوړي افغان چارواکي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وویل دا سفر د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي، او افغان حکومت هیله من دی چې د افغانستان د سولې لپاره به ګټور وي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان صمیم عارف تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي غنی د سفر د کرنیټي په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ویل ولسمشر له پاکستان سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او دا بلنه یې منلې ده.
په سیمه ییز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې د هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړي دي او انشاءالله په 2 کلونو کې به تمامیږي، باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکی وي، پاکستان ته ډیره ګټه ده.
عمران خان د یک شنبه په ورځ د مې په 14 منیټه په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې وه. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړل. د وزارت همداراز ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه به په راتلونکي کې له مهمو اړخونو سره په ګډه کار وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ښاغلي خلیلزاد له سوشما سوراج سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د سیمه ییزو لوبغاړو پر وړاندې خبرې وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو لړۍ د روژې د پیل په خاطر له یو ورځنۍ وقفې وروسته نن بیا پیل کړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې پر امریکایي ځواکونو یا د امریکا پر ګټو د احتمالي حملو په خاطر به ایران مسؤول وګڼي. واشنگتن په دې ورستیو کې د ایران پر وړاندې سخت دریز غوړه کړی او ویلي دی چې ایران ته په نږدې اوبو کې د جنگي الوتکوونکو یو بیړۍ ځای پر ځای کوي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر پاتریک شنهان پرون پر ټویټر پر تهران د پرونکو چلان تورونه هم پورې کړل. شنهان دا څرګندونه یو ورځ ورسته لغه کوي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل د جنگي الوتکو د وړونکو بیړۍ اس اس ابراهام لینکن د ځای پر ځای کولو یو هدف ایران ته د یو روښانه پیغام ورکول دي. جان بولټن وویل چې امریکا د ایران له رژیم سره جګړه نه غواړي خو د هر ډول حمله ځواب ته چمتو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د وینزویلا په اړه ل خپل روسیا سرګی لاوروف سره ګټورې خبرې وکړې. لاوروف هم د خبرې راغنده بللې. د دوه جګپړو ډیپلوماټانو پرون په فنلند کې د ارکټیک شورا د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د لیدنه په داسې حال کې شوې چې په وینزویلا کې وضعیت نور هم ترنګلی شوی. له پرونۍ لیدنې وروسته پومپیو خبریالانو ته وویل دی هیله مندی چې له مسکو سره به په هغو برخو کې پرمختګ وشي چې د دواړو هیوادونو ګټه پکې ده. او فیسبوک یو شمیر پاڼې او اکاونټونه چې په روسیه کې جوړ شوي او وایي پلان شوی نامناسب چلند یې کاوه بند کړي دي. د ټولنیزې شبکې پرون په یو بیان کې وویل هغه پاڼې او ګروپونه یې هم بند کړي چې تر شا یې داسې کسانو کار کاوه چې د ځان په اړه یې ناسم معلومات شریکول. فیسبوک وای په دې اقداماتو کې د اکسونو خبرونکې ټولنیزه شبکه انستګرام هم شامل ده. د فیسبوک د انټرنیټي امنیت د پالیسۍ رئیس ناتانیل ګلایچر پر فیسبوک په دې ډله کې هغه ونوي حسابونه هم پر فیسبوک لیکلي چې په دې ډله کې هغه ونوي حسابونه هم شامل دي چې تمرکز یې پر اوکراین وو. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو تر اړوم. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره نن سه شنبه د خبرو شپږم پړاو ته دوام ورکړي. په دې خبرو کې د روژې د مبارکې میاشتې د لومړۍ ورځې په خاطر پرون وقفه راغله. ملالې بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو نتیجې ته سترګې په لاره دي. د دې ریاست تویند مرستیال امید میسم وایي تملری زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې د بین الافغاني مذاکراتو اړوند لاسته راوړنی ولري. زموږ نړیوال همکاران د پروسی د اسانه کوونکو رول لوبوي چې د خبرو مستقیمه زمينه برابر شي. همداسې لکه شاغلی خلیلزاد چې اشاره کړې، څلور موضوعات چې هغوی اعلان کړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ به ورباندې د خبرو تمرکز وي. له هغو څخه یوه موضوع د بین الافغاني خبرو مسأله ده. له امریکا زموږ تمه دا ده چې د هغو هڅو نتیجه دا سي چې موږ بین الافغاني خبرو ته ورسیږو. شاغلی میسم پرون ماشام ازادي راډیو ته ویل د بین الافغاني خبرو په خاطر د ټول شمول پلاوی ټاکلو په برخه کې د حکومت هڅې دوام لري. هغه پلاوی چې هم افغان حکومت او د هغو ټولو لوریو چې د مدني ټولنې ښځو د حقونو او اغیزناکو سیاسي جریاناتو استازیتوب وکړای سي پر جوړولو کار دوام لري او معرفي بسي، خو هغه څه چې مهم دی باید له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمينه برابر سي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ته لار پرانستل سي. ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف نن سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو ځل بیا خبرې پیل کړي. په دغو خبرو کې د دوشنبه په ورځ د روژې د میاشتې د لومړۍ ورځې په خاطر وقفه راغله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه او دا چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر وړاندې نه کاریږي، پر دغو موضوعاتو به تمرکز کیږي او خبرې به د ځای وخت د سهار له لسو د مازیګر تر درو بجو دوام وکړي. خو زلمی خلیلزاد د شپږم دور خبرو په لومړی ورځ د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د سولې ترلاسه کولو په خاطر باید په څلورو اړوندو موضوعاتو توافق ترلاسه سي. د ده په وینا پر دغو موضوعاتو به د خبرو تمرکز وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین، بین الافغاني خبرې او د تاوتریخوالي کمول چې پر هر اړخیزه اوربند ولاړ وي. د لیکلي چې تر هغه وخته چې د دغو څلورو موضوعاتو په اړه توافق نه وي سوی، هیڅ نتیجه به نه اخیستل کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو د ډله ییز برید په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د پولیسو افسران په داسې حال کې چې وسلې نه درلودې او د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره په قطار کې ولاړ ول، د اتو وسلوالو طالبانو د بمی حملو او ډزو هدف وګرځېدل. طالبانو د برید مسؤلیت ومانه او ویلي و چې پنځه بریدګر د بغلان په برید کې داخل وو. ترهګرو ټول د پولیسو یونیفورم اغوستی وو او برید یې د یو هاموی موټر په چاودنې پیل کړ. افغان چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وسلوالان خطه شپږ ساعته روانه وه. د شلو افغان پولیسو او ټولو بریدګرو په وژل کېدو برید پای ته ورسید. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په بغلان کې ځکه ګڼو پولیسو ته د یکشنبې په ورځ مرګ ژوبله واوښته چې دوی وسلې نه درلودې او د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره انتظار کاوه. ورځپاڼې لیکلي پولیس د خپلې دندې له ساحې بهر د وسلې په ګرځولو سره بندیانې دی هم شي. د مقالې په دوام کې راغلي طالبانو تیر وخت هم له هغو هموی موټرو چې افغان پوځیانو نه یې نیولي وو په خپلو بریدونو کې کار اخیستی. نیویارک ټایمز د مقالې په پای کې د جلال آباد ښار د 2010 کال هغه برید ته اشاره کوي چې اوو تنو انتحاري بریدګرو د پولیسو په جامو کې اتلس افغان پوځیان د یو بانک مخې ته ووژل. ملټري ټایمز ورځپاڼې په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ روانو خبرو باندې مقاله لیکلې. طالبانو ویلي له خلیلزاد سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش په اړه نظریات سره نږدې شوي دي. د طالبانو سیاسي استازي او د افغان سولې لپاره د امریکا د مرکزی پلاوی مشر زلمی خلیلزاد له تیری پنځشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړې. ملټری ټایمز ورځپاڼه د طالبانو د مرکزی پلاوی ویاند سویل شاهین په حواله لیکلي دوی او امریکایي پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه نوي وړاندیزونه کړي. ورځپاڼه لیکي د نوي وړاندیزونو جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي. یو طالب چارواکي بیا د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي طالبان په شپږو میاشتو کې د ټولو 1400 بهرنیو ځواکونو وتل غواړي او امریکا بیا غواړي دا کار په یو نیم کال کې وکړي. طالبانو ته له امریکا سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالوېش سره کرښه ده. امریکا بیا بین الافغانی خبرې اوربند د بهرنیو ځواکونو وتل او له افغانستانه د تروریستانو د نه استفادې ډاډمنېدل سره تړلې بولي او وایي که په ټولو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ولسمشر غنی ته د دې سفر بلنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبه په ورځ د مې په څلرمه نیټه ورکړې وه. د موضوع جزئیات بشیر ګواخ اوروي.
یو لوړ پوړي افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د مې د میاشتې په آخري ورځو کې پاکستان ته لاړ شي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط د مې په شپږمه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په بلنه کې دونکو دا سفر به واضح کی چې آیا اسلام آباد رښتیا هم د سولې لپاره خپل کردار په مثبت توګه کاروي او کنه. بلخوا د ولسمشر غنی د بیان مرسیال سمیم عارف پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د دې سفر د کومې کرا نیټه لور کولو ډډه وکړه، خو ویل چې ولسمشر د پاکستان سره هي اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې پاکستان دې د افغانستان د امن په مسله کې رغون کې رول ولوبي.
د افغانستان حکومت رئیس جمهور غنی خلا اوله په دې عقیده ده چې باید د پاکستان او افغانستان اړیکی د یو بل ملي حاکمیت ته ارزي تمامیت ته په درنوي ولاړوي، نه دا چې د پاوز په کنټرول روم کې پالیسی جوړ شي، د جګړې پالیسی، د تاوتریخوالي پالیسی او هغه پر مخ جوړل شي. په سیمه ییز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې دا هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړی دی او ان شاء الله په څو کلونو کې به تمامیږي، د دې پروژو نه باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکی وي، نو پاکستان ته ډیره ګټه ده، نه د تاوتریخوالي او جګړه کې د هیڅ ګټه نشته.
د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلی پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ خبرې کول ستایلې دي. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نامه یوې څېړنیزې ادارې د افغانستان او پاکستان د برخې کارپو مایکل کوګلمن بیگا مشال ریډیو ته ویل، په داسې حالاتو کې اسلام آباد ته د ولسمشر غنی ممکنه سفر مهم دی.
پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د همکار بشیر ګواخ راپور مو اوریدل. د راپور سره د خبرونه وروستي برخه تر ورسیدو چې د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام د ازادي راډیو مجله پکې خبريږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. اوریدونکو، دا مجله مهم په یو شمیر هنري، ادبي او فرهنګي مسایل راخکولي کړي. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل کندهار د انارګل د مشاعري په اړه راپور لرو.
لوی خدای، لوی خدای، تر جوړ دوران ملت کړې، زمړ پر خاور، زمړ پر حال باندې رحمت کړې، راستګيري د غم او مصیبت کړې، لسینو مجرې کرکا او نفرت کړې.
هنر جاج مو د ازادي راډیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد ته ځنګړې کړې.
خونړی دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب مې ترجمه کړی دی، او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري
په زپانه کې به لنډه کیسه دیوا واوري.
د نری شوندو د پاسې تور خدایي خال د ډیبي کولاته لا کولا ور بخلی و. وخت تیرې د یو میاشت بو
په ادب جام کې به لغمان تلاړ شو، او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال بو اخلو.
ملا محمد خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي، او بیا کابل ته راغلې ده.
او په رښمن خیال کې به د پروفیسر بخزاده دانش د منځغونډي راپور واورو.
نه لیونه کېګم دا راغونډ کو دا چاپ کو ترسو د کوزي پښتونخوا بري پښتونخوا خلکو ته ورسو. موږ دا مناسب وګړي دانش عبدل تراو بولو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
تیر کال د اپریل په 13مه په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په ششدرک کې چاودنه وشوه، خبریالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبریالان وو. په دغه خبریالانو کې درې خبریالان د ازادي راډیو هم شامل وو: سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشته محرم دورانی. په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي راډیو له کورنۍ جدا شول. فرشته محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړۍ پیښې قرباني شوه، او سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو خبریالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله حنانزی سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده، او په ازادي راډیو کې به تشه تر ډیره محسوسیږي. د راډیو مجلې نننۍ غنا د خپل دریو شهید شویو همکارانو روح ته ډالۍ کو، او په پیل کې ل مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13مه په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکونکي قرباني شول. تیروني په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13مه نیټې قرباني شویو خبريالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوې. دوی ټول په یو خپل په افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربیره یو شمیر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رمې سکړې دي. همدارس په کابل کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې هم دیوي غونډه پترس کې په جګړه کې له کیلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یو خبریال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل راډیو په خبریال شوی برید وغانده. تیره اونۍ په ننګرهار کې د مزل راډیو په خبریال عمران لمر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دویل حکومت غواړي چې د یاد خبريال د بریټ عاملین جر تر جره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنې چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ پر ریاست کې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنای ساختماني شرکت استازي انجینر داوود احراري د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکی برخو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لری نه ده چې کارونه به چټک شي.
د رادیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستې وه. د انارګل سګنۍ مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سوله یاد کړه. زموږ همکار صادق ریښتینی دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
انارګل د کندهار دې نور مولې پکانو د سرګل د چانګي یار دې نور مولې پکانو.
انارګل کلنۍ د دې زمو شاعر چهار کال د انارو د ګل کېدو پر مهال جوړیږي. دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې و مشاعره چې د نوی او پرمختللي کندهار اینو مینې په زړه کې نیول سوې و. د کنداري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول شوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنګ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نورو شاعرانو سولې ته ځانګړې شوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، ترا جوړ دوران ملت کړي، زمر پر خاور، زمر پر حال باندې رحمت کړي، راستګيري دغه غم او مصیبت کړي، لسنو مونږ یې کرکا او نفرت کړي، را په برخه مو د سولې شر نعمت کړي، دغه وران ویجار وطن ته جنت کړي.
هر کله راشي سپینستری سولې، زمونږ له هیواد د مرونی سولې، زمک د نړۍ د بام فضا خپل کړه، چترې نزی پردې لک کری سولې، راشه چې سا واخلي او شکر وکړي، زمون بچي زمون تور سره سولې.
په نڅا په ګړې دوبه مې غزل سره راځي، سولې بدرګه با انارګل سره راځي، ما سره یو ځای شه د جنگونو په شاتک کې، سولې تو خدای ک ناراستیو کې راتک کې، نو راشه د کمزور مټو زور مشا، یا طالب اورور دی یا مورور مشا، راشه د کمزور مننه مننه، راشه د کمزور او مټو زور مشا، یا طالب اورور دی یا مورور مشا، په تیرو نا کردو دی پخیمانه شا او نور دی په دې خپل قام میرو بانه شا.
انارګل مشاعره ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټو به یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت یې د خپل فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړې.
ویشي انانی د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتري پکې راشي. امید ده چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو لپاره کته د نورو کلونو غونډو د ذوقونو او فکرونو پر روزلو د کتاب او پزړونو کې د مینې او عاطفي زړی زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام ورسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپل خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعره د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل شي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پوهیږمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولې راځئ د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې دپاره ځانګړې شوې ده. نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د موږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري، ژور اغیز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښې لارې ته سوق کوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین، وردګ منې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
چیرام بشي کنشي د سولې خوشبو را باندې لګي، کې دې شي حالات خوشي د سولې خوشبو را باندې لګي، د سولې خوشبو را باندې لګي.
پوره شو چې د ازادي رادیو لڅپی بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشتي محرم دورانی غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي رادیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پر یو میز د مړاو شو یو ګلانو ګېډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه توره ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مې نه راځي چې د دغې چوکۍ څښتن او د دنګ قامت لرونکی ځوان سباون کاکړ بل موږ سره نه وي. لهم د تیر کال د خبرونو زړې ورقې د میز پر سر پرتې دي. د یو سور قلم سر هم ور سره پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچوي هم شته. د زهرو کاروان خبرونه خونی تلاړم. دلته هم له ورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال د یو خندرو یزوان تصویر راځړېدلې. تشې چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګرد وهلې کیبورډ او د کمپیوټر توري خېخي د دې گواهی ورکول چې د دغه چوکۍ څښتن هم له مخ سره خپل پامانی کړی. پالماری کې د عباد الله حنانزی د یادښتونو کتابچو سمشته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي. خای رنگي وچوي وي ځکه سختنې تری عمرې خدای پامانی اخیسته. د تعلیمي پروګرامونو خونی تلاړم. همکاران خاموش نستو. هلته یو ویرجن ماحول منګولي خخ کړی وي. د فرشتي محرم دورانۍ ځای خالی و. د میز پر سر یو کوچنی د تور سور او شین رنگ لرونکي لاسبند، دو د اسلامی عقایدو کتابونه او د اوبو گرد وهلې ګلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی دی ځکه فرشته محرم دورانۍ په عمري سفر تللې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړي.
خنړې دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوا بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبریالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شي وي، خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. تربیه چې سباون کاکړ ستاسو درنه هو
ډیر شکلن. سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست او د لوب له میدان ورزشي خبرونه چلوونکی و. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کېدو څوره زیورسته یې ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي راډیو سره 15 کال کار وکړ.
د خدای په امان.
وشکلن عباد الله حنانځی د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلون کې وو. لواده یو کال تیر شوی او ماشومان نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ورځ د پاکستان
د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړو، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دنده ورسپارل شوې و، خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خوده. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصول و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخاينه هغه اثر چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوه. نګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یو رکه هندستان روان کړه بودم په مجرد
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی نو کله چې په تیارې کې سپارش ول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونی ولا، نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی و چې د خپل پلار خواته می ورزو، ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی. نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللی دی او بیا ناراضی دا یوازی ځواني مرګ کاکړ حنانځی او محرم دورانی نه و چې د دې خنړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نور بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان هم د دې کاروان غړي وو. پام دې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبریال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو لولوري په ډزو وژل شو. د ځواني مرګ حنانځی میرمن فرشته هاشمی حنانځی وای چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځی پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتیږي.
ای بل زی بوت کمه شان نن زای می پوشید نو ای بل زو خدا زیات
دا هغه کمیسته چې تل به اغوسته لدی کمیسره ډیره مینوا دا هغه هتر دی چې تل به ورنه استفاده کوله. څه شی می چې ډیره زبروی هغه د هننزی بلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری وو، هغه می بهترین دوست او درا ساتونکی وو. دا سکه سو چې هر وخت می د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت ما هر شی به ډیره زوروي،
ما احساس ضعیفی میکنم د وجود خود.
دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یاد وژل شوی او خبريالانو څوکۍ له هما غسي تشه پرتی دی او مرګونه ګرد پر پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خنړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تد شوی. د پښتو برخي نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ ده لا هم مانن هم دغه ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک باندې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په دغه ورځ لموږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او فرشته محرم درانی
د دې تر څنګ د سې شنبه په ورځ په کابل کې د افغان خبريالانو یو ویډیو د خپل دغه وژل شوی هم څنګه یاد ونمانځه. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شنو ویل چې باید اخکیل اړخونه له خبريالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبريالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته ویل
لخکیل غاړو غاړو چې خبريالانو ژوند ته د په ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیښه خبريال غواړي باید خبريال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
افغان حکومت دا طالبان دي که یا هم نور وسوال په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من حیث یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دې اړه یو غونډه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ادارې نوی تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړې او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څمو د وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبريالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همدا شان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبريالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال، ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنونی توکو د تشریح لپاره مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګې چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیره مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. ستړي مې شي.
په خیر اوسې. سلامات
نایل صاحب. زموږ اوریدونکي به تاسو د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژني او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ په خپل ادبي خبرونه کې مل مکړم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړی دي نو پاره کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړې دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هلمن غزنوی لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی یو دا دی. بل چې دی یو ناول مې ترجمه کړی دی میکی اسپلین یو امریکایي لیکوال دی په جنایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول دی د وینې څکه. دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی. د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې. پر هغه مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بیلابیل اړخونو باندې غږېدلی یم. نو دا په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د اثارو برخه ده. د اثارو په برخه کې زما د ایرانی لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی پر لیکه خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی او ترڅنګ د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنۍ په نامه یو وی بلاګ مې دی په ټول افغان کې. او په هغه کې پر لپسې ډول باندې زه خپل مقالې لیکم. د ملګرو کې مې مقالې ووسیږي. داغه مقالې مې پکې خبرې کړې دي او ترڅنګ له نورو بهرنیو ژبو لکه اردو، فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی. عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی چې په نننی افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه د میډیوتیک په نامه ادارې خبرول. هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. په ژواک خبري اژانس سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خبرېدل نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول، تحلیلول چې مثلا کوم ځای کې غلطي او نور څه شیان دي. په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د هغوی سره مې هم بیا په ختیځ کې چې کوم رسنۍ وي معمولا ژورنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د جورنالیزم ټرنر په توګه کار کوو، رسنۍ چې وی ډېر ابتدایي وي، نو د رسنۍ سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی، جورنالیستانو مو ته روزلی دی او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو.
شعر او شاعري تخلیق هم کوي کنه؟
او د شعر او شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی، متاسفانه دی یادوم وته هغه لکه ګل شونډې لکه پانی سترګې زما د شیری ټولګې نوم دی، هغه لومړی ټولګه چې دغه چاپ شوې ده او ډېره خلکو خوښه کړې ده. یو بل ټولګه هم لرم چې هغه به م انشاءالله په خپل وخت کې چې کله وخت راورسېدو چاپو ووي. کله چې یوازې شم نو یو بل ټولګه هم چمتو ده، نو شعر و شاعری هم کله کله کوو. سر
نایل صاحب، ما سره پوښتنه دا ده چې شاعرانو هغه خلک چې هغوی هنري ادبیات تخلیقي، هغوی تر ډېره پورې د خیالي او عاطفي او هنري نړۍ مخلوق دی او تر ډېره پورې په عاطفي او تخیل ډېر فوکس د هغوی زیات وي. ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص دي چې هغوی تر ډېره پورې حقیقت پلټي. څنګه کېدای شي چې یو سړی دی هم د تخیلي نړۍ انسان وي او یو سړی دی هم د یعنی په یو انسان کې د دوه شخصیتونه وي؟
د انسان فطرت دغسې دی، خدای دغسې پیدا کړی دی چې مثلا د دغو دواړو سیزونو جوهر د ده په وجود کې شته دی. لومړي ځل دپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغی نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپل په قران کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته چې مثلا ابراهیم علی السلام ویل چې مثلا د ازما خدای مثلا دا بچي، یعنی دا یو حقیقت په پلټلو مسله ده. د انسان په خټه کې دا شته، دغه ویل چې مر راوخته، چې مر راوخته دا ازما خدای وي، هغه به ته پناه شو، نو خدای خو نه پناه کیږي. مثلا سپوږمۍ دا نور نو دا شین چې دی دا د انسان په وجود په خټه کې دا نغښتل شوی دی چې دا تر قیامت پورې حقیقت حقیقتونه پلټي. نننی ساينس چې کوم پرمختګ کړی دا د انسان د امدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورځ په ورځ باندې حقیقتونه چې دا پلټي. بل د خیال مسله ده، د خیال مسله داسې ده کچیرته انسان تخیل یا تخیلي ځواک او دا قوه نه لرله او مثلا د دغه سی په خوب او په خیال کې دغه سیز نه راګرځول شي، مثلا ځان پاچا کی یو ډول په خوب کې مثلا د ځان پاچا ویني، یا مثلا تخیل کېږي چې د تخیل خپل د امید ناراضي کیږي چې مثلا دی وای چې زه دغه سی هغه کېدې شي دغه سی شمه. دا هم یو تخیل چې سړی ځان لپاره پاینده کې پیشبینی کوي او پیشنګری کوي. کدا نه وي نو انسان بچی دی دا ټول انسانان لکه بمی چاودنی بدوی بکوله. نو دوی چې ده دغه تخیل چې ده هم په همدغه وجه خدای پاک دوی په وجود کې رانغښته چې دوی د دغه چاودنو نه چې دغه مخنیوي وشي. بل په قران کې هم دغه یادونه شته چې د انسان په کله لکه د شاعر په کله وفي کل وادي نه هی موندوی په هر وادي کې چې دی لالهند دي. دغه د حقیقت او د هغه ترمنس توپیر هم په همدغه کې د حقیقت چې ده 100% مثلا 100% حقیقت ده او بل چې ده تخیل د 0 تر منځ، یا مثلا 100% د منفي خواته 100% منفي خواته سي. نو دوی دواړو یو ځای کول دغه چې دي د انسان په جوهر کې نو دغه ننی ساينس ته چې ده په همدغه وجه پرمختګ ورکړی ده. مثلا ساينس فیکشن موږ په ادبیاتو کې لولو، دغه هم چې ده تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دي دغه ساينس فیکشن چې ده د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي.
مخکې تاسو په خپلو خبرو کې د شاعرۍ خبرو وکړه چې شعر هم لیکي، دا د تخلیق برخه ده، د سیډنی په برخه کې هم د کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکل دی. بیا دی ویل چې په ژباړې کې هم د کار کړی دی. د ژباړې مسله څنګه وه؟ دې څنګه مخه شوه چې ژباړه دې وکړه؟
د ژباړه خو چې ده په پښتو کې فلحال زه نن ډېر اړینه ګڼم. موږ مثلا په علمي لحاظ باندې که د نورو ژبو سره ځان پرتله کړو په ورستیو کې ډیر کار وشول، ځوانان خصوصا ډیر زیات کار وکړلو، د بهرنیو ژبو نه اثر راوښباړه. ما هم د امغه اړتیا په نظر کې نیولو سره چې مثلا منګه په بیلابیلو برخو کې دغه اړتیا وینو، دغه اړتیا محسوسو چې مثلا دغه اثر شدید باید په وختو کې وسی. مثلا د ژورنالیزم برخه کې ډیر کار وشول په ورستیو کې. نو دغه د اړتیا په نظر کې نول څه چې ما په دغه کم ځای کې محسوس سوال نو دغه اثر مې را ترجمه کړی دي. مثلا زما په دینی برخه کې دوا نور اثر ز خپل دینی برخه کې لرم. یو هم جنت زمون په کورونو کې د ختیځ خبرندوی ټولنې په ننګرهار کې خبر کړی ده. هغه د کورنی نظام په حق لبانی هم رواني مسائل چېړي او هم دینی ملحوظاتو مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي، یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي چې دا کورنۍ ټولو سره اړیکې په داخل کې غښتلي وسي. نو دغه کتاب چې ده ما په همدغه ملحوظ باندې را ترجمه کړو، خدای شته زما لپاره خپل ما چې کله ولوستل ما لپاره ډیر ګټور و. نو په همدغه اړتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټور دی نو ټولنې لپاره مې هم وړاندې کړ. بل اثر هم زما ارمګدون درې منړیواله جګړه ده چې دا تزما تر ټولو اثرو ډیر خپور شولو او خلکو خبر درګه کو ټولنوالو پاغه کې د وسنۍ روانو جګړو په حق لبانی د دینی نصوصو یا د حدیثو په نظر کې نیولو سره دغه مسائل څېړل شوی دي. نو هغه کتاب چې ده څنګه څه سیاسي او دینی اړخونه دواړه لري.
کچیر تزمګه زما غوښتنه ده چې یو شعر راته وسوي، ځکه اوریدونکي هم په دې تمې شي نایل صاحب نه یو شعر واوري. ساده شعر مینوال به اوس غوږ وي.
نو ما داسې نه خو داسې شعرونه به را سره داسې اوږدنی خو داسې وړې وړې دوه ټوټې به یې را سره یوه څلوریزه ده. د خپل وجود مړي ته ناست یم او ویر کوم، د خپل وجود مړي ته ناست یم او ویر کوم، زه نه پوهیږم چې تقصیر او که تقصیر کوم. کله بلاشم د نورو پر وجود اخته یم، کله بلاشم د نورو پر وجود اخته یم، کله بیا خشمه خویونه د اکسیر کوم. او یو درې باندې نور دی د بل شعر. زر اعظم ته زما پته موسه،
زر اعظم ته زما پته موسه،
زر اعظم ته زما پته موسه، د یار غم له هر څه بی غم اوسه. گزاره وی تل ناساز هر موسم کې،
گزاره وی
تل ناساز هر موسم کې، که زما منی نو بی موسم اوسه. هغه زیم چې د هسک غړې غواړم،
هغه زیم
چې د هسک غړې غواړم، ته چې خخ کاری زما په کم اوسه.
واه
مننه.
نن څه د روسي پښتنې په توګه اوس مهال په څه بوخت یې، څه کوي؟ زکړې متر کوم رسولي اوس لګیا یې؟
نو ما زه خو در معلمین د لار نه مې لیسانس ترالم د ننګرهار د ښوونې او روزنې تعلیم تربیه پونځي نه فارغ شولم او فلحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې پر مخ وړم.
د زرپانی په نننی پانه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډ کیسه دیو انتخاب کړي. دا کیسه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانه دیوا. هوا ورځ تر بلې سړېده، د منی موسم خپله کړه تازه بار کړې وه. پلار به مې هر وخت را یادوله چې ژمني کورسونه پیل کړه. یوه ورځ په همدې نیت روان شوم. ښه مې په یاد دی کوم کورس مې چې پلار راته یاداوه، زموږ په سیمه کې یو له وتلو کورسونو شمیرل کېده. که غلط نشم د دې کورس نوم البیرونی و. خو لنډه دا چې کورس ته ورغلم داخله مې وکړه. د انګریزي او حساب مضامین مې پکې ونیول. د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه. دروازه مې وټکوله. راتلی شم استاده؟ هو راځه سمیر جانه. یادیږي مې په صنف کې ټول لس کسه وو، اووه هلکان درې نجونې. ټولو ځانونه معرفي کړل، ما هم خپل وار تیر کړ. په دوی کې یوه نجلۍ ډیوه نومېده. ډیوه له رنګه غنم رنګه او په ونه منځ میانه وه. شین بخونې غټې سترګې وې او په جګه نرۍ پزه یې یو داغ هم و، لکه د اور یو وړ بڅری چې ورشیندل شوی وي. د نرۍ شونډو د پاسه یې تور خدایي خال د ډیوې ښکلا ته لا ښکلا وربخلې وه. وخت تیرېده، یو میاشت ووت. اوس په صنف کې چلند عادي شوی و. زه او ډیوه سره پوهېدو چې یو بل ته مو زړه کې مینه پیدا شوې. د کورس دوه میاشتې پوره وې. یوه ورځ مې د پلار نه د فیس غوښتنه وکړه. پلار می چوب خلن است بو. پلار می چه ده پاسه ده شپیتو کلو بو. نور لکار الوی دلی و زه هم ده چه کم شپاره سو کلو و. دران کارونو سر بلد نوم. لنده دا چی همه غورز و زل کورسا پاتی شم. او دیو می بیاونه لیده. یو خواه ده نیسته کراونه بل خواه ده دیوینه لریواله نور غمونه زیگول. چیز ما جواندی لسترو گواخونو سر مخ کرده و. جوان می هم داسی روان و. دری کالا پا هم دی حالت کی تیر شل. ما مکتب خلاص کرده و خود نیسته درد مو لا هم اردونو کی چڑی کی پاشلی. نیموش بو که با دیوی هم کلا کلا زما دی یادونو نڑی تا تترانا ور کولا. کانکور تا ده چمتوالی مرحله او در سونمی پا دیرو ستونزو پاس کرل. یو ورځ می ماما کروم چی ده موبایل شرنگ شو. یاسین و وقت می وونی و سلام جور بخیر. علیکم السلام زیره می در بانده. ده چه شی زیره جریه و بای حالا نو. خل دیری زوری ده ورسته ی خل خلاص کرد. کابل پو هنتون تبریالی شبایی تا تا استا کورانه تا دی مبارک وی. لکه خوب چی وینم باور می نکیده. زما د دردی دل ژوند لسترو ارمانونو یو هم کابل په هنتون ته تک وو. لدی سره مو ټول خپلوان او کورنۍ خبر او ډیر خوشاله شول. لنډه دا چې د په هنتون دوهم سیمستر به نیمایي شوی وو. یو ورځ دولس بجې به وی چې درس مخلص شو کور ته می دتلو نیت وکړ. خشه بروان وم. عمومي دروازه ته لا نه وم رسیدلې چې کین لوري ته می د تور حجاب والا جنۍ پا تیزی روانه و ده تگنه اشنا بریخی ده لکه طول جند میچی ده دیده تک کات کری بیم زتری چا بکوم لک زتری مخ کشوم ده و تو دروازی تا چی ورسیدم یو اشنا غک میتر و گوشو سمیره و سمیره دی غک زمازرطا یو دول نابا برا سکون ورکاو شاتا می وکتل ده حجاب نه راوتلش نه بخونی غټی سترګې می سترګو ته نیغي ولاړې می مالا هم نه پیژند چې دا بډی ووی دا هغه پنځلس کلنه دی وچی مالی د لیونه و سره تر پخوې په تور حجاب ځان پوخلی وو خولمړی لا تک بیا لسترګو آشنا پرې خیده چې دا دی وته په شړغونی غکی وو پختل تسمیر نه لشنو سترگوی اوخکو ویالی جوڑی کری. از ما بخی هم بیسی کشوی. اوخپلا اوخلن سترگی می نوری لواک وواتی. پا بگنی دون که غک می تری و پختل. تا همه غدی و نیی چی زلکا پا تنگ دادری کالا در پسی کریدم. لدی سر از مک پدارت آسمان هم بی جڑا پاتی نشو. شرکن دا باران وریده. خشی بمو یو بلتا کتل. لکا یو بی وزارو پا تنگ چی. پسلگو سلگو خپلی دیوی ترسیده لیویم.
در ادب جام په نننی برخه کې ملا محمد ارزبیگی چې په افغان نویس مشهورو در پیژنو. در ادب جام دا برخه سهار گل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا محمد ارزبیگی مرحوم ملا محمد ارزبیگی مشهور په افغان نویس د رازالدین خان زوی او په خټه صافه دی چې د 1913 کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زوی په کلی کې زیږیدل دی او په 1915 کال کې په کابل کې ومړ. ملا محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی. د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیگی او د پښتو منشي وټاکل شو. ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو، بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو. په 1893 کال کې چې د مولوي صالح محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته، امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی و چې نازمی همدا ملا محمد یعنی افغان نویس و. وایي چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود، خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی. یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار، ځینو مطبوع اثارو، کابل مجلې او د ده د کورنۍ له غړو سره په ځانګړي ډول موجود دي. که څه هم د دا اشعار زیاتره تصوفي او عشقي دي، خو د ملي اشعارو تله یې هم درنه ده او د افغان نویس د اشعارو فورم د ولسي بدلو په چوکاټ کې ویل شوی دی. خوږ اوریدونکو، دا هم د ملا محمد د یوه نظم یوه ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسوو. د افغانستان خلک زمري دي په افګار بشئ، د افغانستان خلک زمري دي په افګار بشئ، خیالات د بدو ورته مه کړئ نه ګونسار بشئ. د افغانستان خلک قانې په خپل دولت او ملک دي، د افغانستان خلک قانې په خپل دولت او ملک دي، صبر په خپل غرو کوي معنی د بل د ملک دي، تابې په سل رنګ تل دي، کسبک نظر ور لره وکړئ پاس په دار بشئ، خیالات د بدو ورته مکړئ نه ګونسار بشئ. د افغانستان خلک زمري دي په افکار بشئ.
په جلال آباد کې میهن خپرندوی ټولنې د خیبر پښتونخوا له دیر سره تعلق لرونکي شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه او د هغه د نوي چاپ شوي کتاب زه به نه لیونی کیږم مخکتنی وکړه. نور حال د آزادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
بغزاده دانش دا ویرغونډه او د هغه د نوي چاپ شوی شعري ټولګي مخکتنه د اپریل په شپږویشتمه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړه شوې وه چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندویه ټولنې یو تن مسؤول عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینهوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګه دا وړ وګړله چې د بخزاده صاحب دانش صاحب د کتاب زبنه لیونه کیږم، دا راغون کو دا چاپ کو ترسو د کوزی پختون خبرې پختونخوا خلکو ته ورسو. منګه دا مناسب وګړي دانش صاحب عبدل تراو بل مخکتنه ورته جوړ کو ترسو دا د برې پختونخوا کم بینوال چې دی دا ورسره نزدینه وګوري. په فیسبوک اعلان منګه وکړو او دانش سره د خلکو مینه وته هغه خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې منګه اوس کنټرولول هم ځکه نو شو چې منګه پکې ورک دی.
د کابل په هونتون د ژبو او ادبیاتو په هونځي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعرۍ خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلی ول.
دانش صاحب د شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او عاطفې ته ارزښت ورکړی دی. د پدې پوهیږي چې زما ولس څه خوښوي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغسې حرکات هغه څوک ترسره کوي چې هغه له دې شعر یا له دې نظم نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. په منظومه ژبه د مفکورې وړاندې کول مستقیما د اوریدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي دا یو رسا غږ او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار د خلک عاجل وي خول په کار د خلک پورو کېدو دي مختلفو تلسمونو لاندې راغلي دي د دې وي خول لپاره د دانش شاعري یو جادو ګنم یو سحر ګنم.
ځوان سندرغاړي علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمیر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لفظین کړي وویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کوي خو بس سړي کې یو کمالي مونږ ورته کریشن وو که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد په شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله و چې خپلو مینوالو سره لنګدې نګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسر زما د کتاب مخکتنه وشو دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوال او هغه زما ورونه زمونږ د وینې د مینې رشته ده هغه خلک ما د نزین نو کتلې نو راغله مله هغوی سره کېناستم هغې مې ولید هغې مې واورېده نو دغه ته ډېر خوشحاله یم بل دا دی چې د خپل کور احساس راته کېږي
په پای کې بغزاده دانش د غونډې ګډونوالو ته یو شمېر نظمونه وویل چې له درون استقبال سره مخ شول د هغه له نظم مو یوه برخه را بېله کړې ده
زبا نلی ہونے کی گم ساپ اللہ کی سر قلم دے او زما تاریخ بلی کے دغه ټول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مال گی مال گی زپ خپل پر ہر کی پروتم صرف دا زما گناہ دے چې پښتون یم غیرتی یم او بچی د عبدالی یم ننګیالی یم جنګیالی یم توریالی یم بریالی یم اوس زما دا صفاتونه ټول په ما باندې بد لګی دا د پلار نیکونو مون ټول په ما باندې بد لګی ز خپل صفات شرمېږم زبا نلی ہونے کی گم
یا د دیوی چې په دی وروستیو دوه دریو کلونو کې بغزاده دانش په خپل فیسبوک باندې ویډیوي شروع نه خبروي چې له عمله یې په خیبر پښتونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې په زرګونه مینوال موندلې دي
صرف دا زما گنا دا چو پختونیم غیرتیم او بچے دا دالیم
آزادی راڈیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی راڈیو